درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خبرونی ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم نن دوشنبه ده دل مریض دیارلسوه پینزه نیوی ده سنبوله اتمانه ته. پا دیخ پروانه که چه ده شمشاد زادران پا تخنیکی هم کاری ورندی کیشه. پا افغانستان که ده واکسیناسیون ده کمپاین ده پیلیدو ده ولسمشر او اجرایی رئیس ده موافقی او نور موضوعاتو پاره راپرونا و مرکی لرو. لمرای با ملاله بشیر در توایی چه پا نره که ستیریشی.
مننه څاروان صاحب نن اورو چې امریکای چارواکي وایي د سوریې په شمال کې د ترکی پوز او امریکا په لوه سوری کوردانو ترمنځ جګړه د منلو وړ نه ده او همدارس به اورو چې د قرغیزستان په بشکک کې محکمې نن اعلان وکړ چې له تروریزم سره په اړوندې قضیه کې د اپوزیسیون یو غړي ته د اوو کلونو سزا اورولې ده.
ډیره مننه مخکې تر دې چې ملالۍ بشیر د نړۍ خبرونه در واوروي، ناجیه صاحب د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. امنیتي چارواکي دا کوي چې د پکتیا په جانیخیلو ولسوالۍ کې وسله والو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وختي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د انس حقانی په څیر یو شمیر نور مجرمین هم باید په اعدام محکوم شي. او د اورزګان چارواکي وایي وسله والو د دغه ولایت د چوري ولسوالۍ په لاره 15 مسافر له موټرو ښکته کړي او له ځان سره یې بیولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایی ریاست وایي د ملي وحدت حکومت رهبران په درې مناسبه کې په یو شمیر مهمو مسایلو هوکړې ته رسیدلي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وویل تمه ده چې راتلونکي اونۍ په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستو، د برېښنایي تذکرو د ویش، د اساسي قانون د تعدیل کمیسیون جوړښت او د سیاسي هوکړه لیک د پلي کېدو په برخه کې عملي اقدامات پیل شي.
اور چې بحث وسو پر څلور موارد باندې توافق شوی دی. پلان دی چې ملي ګامونه روان یونی فورځو کې پورته شي.
خغلی فیصل ویل تمه ده چې د ملي وحدت د حکومت رهبران په نږدې راتلونکي کې د یو شمیر نورو مسایلو په اړه د خبرو لپاره بیا ځلې وګوري. د افغانستان د ولسی جرګې عدلی او قضایی کمیسون وایي د انس حقانی په څیر یو شمیر نور مجرمین هم باید په اعدام محکوم شي. د دغه کمیسون رئیس سید محمد حسن شریفی نن ازادي رادیو ته وویل هر هغه څوک چې په افغانستان کې بې ګناه افغانان وژلي وي باید له قانون سره سم مجازات شي.
څنګه چې مونږ په جریان کې یو، هغه کسان چې د بېګناه افغانانو په وینو یې لاسونه سره وي او د لسګونو قتلونو او جرمونو مرتکبین وي باید په اشد مجازات چې اعدام دی محکوم شي.
د راپورونو له مخې ویل کېږي چې د کابل ابتدایه محکمې انس حقانی په اعدام محکوم کړی. انس حقانی د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی کشر زوی دی چې په 2016 میلادي کال کې د اکتوبر په 14 په خوست کې د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شو. په سویل ختیځ زون کې د 303 سپین غر زون قومندان اسدالله شیرزاد وایي چې په جانیخیلو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وختي. خغلی شیرزاد نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغې ولسوالۍ کې له تېرې شپې راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات روان دي او له 140 ډېر وسلوال طالبان وژل شوي. دوی وایي چې د جانیخیلو ډېرې سیمې د افغان ځواکونو په لاس کې دي، خو بل لور ته وسلوال طالبان خپل لور ته د مرګ ژوبلې خبر ردوي او وایي چې د ولسوالۍ اکثره برخې د دوی تر کنټرول لاندې دي. او د اوزګان چارواکي وایي وسله والو د دغه ولایت د چوري ولسوالۍ پر لاره 15 مسافرین له موټرو ښکته کړي او له ځان سره یې بیولې دي. د دغه ولایت د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ناوخته د اوزګان د چوري ولسوالۍ د خواجه خدر په سیمه کې رغسته شوې ده. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالی بشیر سخاوری.
امریکای چارواکي وایي د سوریې په شمال کې د ترکی پوز او امریکا په لوه سوری کوردانو ترمنځ جګړه د منلو وړ نه ده. دا انتقاد وروسته له هغه سوي چې راپورونه ویل د سوریې د کوردانو تر کنټرول لاندې ښار منبج کې د ترکیې د پوز په ګډون د ترکیې په ملاتړ سوری یاغیانو ډلې او د سوریې د کورد ملیشو یا وای پی جی ترمنځ نښتي روانې دي. واشنګټن چې د وای پی جی کورد ملیشي د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف د جګړې یوه برخه ګڼي، وایي امریکایي ځواکونه په ستې جګړه کې نه دي ښکیل. امریکا وایي د سوریې په شمال کې د ترکیې ځواکونو سره یوازې د داعش پر ضد عملیاتو ملاتړ کوي. امریکا او انقره دواړو سوری کورد ملیشو ته خبرداری ورکړی دی چې د دغو ملیشو تر کنټرول لاندې د فرات سند لویدیځ سیمه پرېږدي او ختیځ خواته ولاړ سي. خو نن سهار خبریالانو راپور ورکړ چې سوری کورد ملیشي منجبج ته تازه دمې ځواکونه لیږي. دغه ښار دوی اونۍ مخکې له اسلامي دولت څخه دریځو څخه تر لسو اونیو جګړه وروسته نیولی و. د سوری کورد ملیشو یا وای پی جی ویان نن منبج ته د کورد ملیشو د حرکت دغه راپورونه رد کړل او وی ویل چې منبج ته هیڅ ډول تازه دمې کورد ملیشي نه دي لیږل سوي. د یمن امنیتي چارواکي وایي په عدن ښار کې یو ځان وژونکي بریدګر نن د یو موټر په وسیله چاودنه کړې ده او 25 حکومت پلوه ځواکونه یې وژلي چې سعودي عربستان ته یې د یمن په شمالي پوله کې د جګړې تیاری کاوه. د یمن چارواکو ویلي چې په دې حمله کې تر 60 زیات کسان ټپیان سوي چې په سیمه کې درو بېلابېلو روغتونو ته وړل سوي دي. موټر بم دوو ښوونځیو او یوه جومات ته نږدې چاودنه وکړه چېرته چې ځواکونو په دغه جګړه کې د ګډون لپاره نوملیکنه کوله. سعودي عربستان هڅه کوي د دغو عملیاتو لپاره د 50,000 کسانو ځواک وروزي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې ویلي د دوی یوه غړي دا حمله کړې ده. په بشکک کې یوې محکمې نن اعلان وکړ چې له تروریزم سره په اړوندې قضیې کې د اپوزیسیون یوه غړي ته د 10 کلونو سزا اورولې ده. د قرغیزستان سترې محکمې ویلي نورلان موتویف د اګست په 23 په ښکاره توګه د تروریزم د ملاتړ او د نژادي او مذهبي نفرت اچولو په تور مجرم وپیژندل سو. 46 کلن موتویف د مې په 14 وروسته له هغه توقیف سو چې په بشکک کې د اپوزیسیون په لاریون کې ګډون وکړ او په قرغیزستان کې د شریعت د نافذولو غوښتنه وکړه. پر موتویف دا تور هم دی چې د بشکک د لاریون پر مهال یې په سوریه او عراق کې د داعش پلوي کړې وه. موتویف په 2009 کال کې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړ خو تر 1% کمیرایې ترلاسه کړې. موتویف د ګڼ شمېر اپوزیسیون ډلو غړی پاتې سوی دی خو په 2012 کال کې د هیواد پالنې خوځښت په نوم خپله ډله جوړه کړه چې د قرغیزستان د طبیعي منرالونو زیرمو د دولتي کولو غوښتنه کوي. د بلجیم پولیسو د سهارنۍ چاودنې په اړه د پلټنو لپاره 15 کسان نیولي دي. د بلجیم رسنۍ راپور ورکوي چې د پلازمینې بروکسل د جنایي تحقیقاتو انسټیټیوټ ته نږدې نن سهار چاودنه وسوه. تر اوسه د چا د ژوبلېدو راپور نه دی ورکړل سوی. د ازبکستان د ولسمشر لور پر ټولنیزو رسنیو په یوه پیغام کې ویلي چې پلار یې د مغزي خونریزي له کبله د روغتون په عاجل اتاق کې بستر سوی دی. پر انستاګرام په یو پیغام کې نن لالا کریموا ویلي چې د پلار وضعیت یې اوس سم دی. دی همداراز ویلي چې اوس ډیر وختي دی که وویل سي د ازبک ولسمشر راتلونکی به څه وي. د ازبکستان کابینې نن ویلي و چې د دې هیواد روغتیایي متخصصین غواړي د ولسمشر اسلام کریموف بشپړه روغتیایي کتنه دي وسي. او دا ارمنستان پولیس وایي د امریکا د حکومت پر غوښتنه یو روسي تبعه نیولی دی. پر دغه کس د پیسو منځلو او له امریکا څخه یوه نامعلومه بهرني هیواد ته د نظامي ټکنالوژۍ انتقال تور دی. د ارمنی چارواکو په وینا سرګی میرونوف د اګست 15 په یریوان زواتنوس نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سو. د ارمنستان پولیس وایي د میرونوف نوم د امریکایي چارواکو پر غوښتنه د 2014 کال په مې میاشت کې د هغو کسانو لیست ته شامل کړای سو چې باید توقف سي. د خبرونو پای
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل چې د سانتي ګریډ په کچه یې اټکل شوی دی. کابل نن اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 19. هرات نن اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 19. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 19. غزنی اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14. بامیان نن اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 4. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 26. جلال آباد نن اسمان شین تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 22. بدخشان نن اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 3. او ګردیز نن اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 14.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځني صفه 12.5 او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. اجرایی ریاست وی ولسمشر او اجرایی رئیس په اساسي مسئلو موافقه ته رسیدلی دي.
څلور موارد باندې توافق شوی دی. پلان دی چې عملي ګامونه روانې اونۍ په اردو کې پورته شي.
نه نیم میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن زد واکسین ورکول کیږي. ملګری ملتونه وایي 1 میلیون افغان ماشومان له سوی تغذیه سره مخامخ دي. د ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو کتونکي د تروریزم په تور د انس حقانی د اعدام د محکومیت ملاتړ کوي.
افغانی د آیسای یو وسیله ده او هر رقم دستور چې آیسای ورکوي هغه سرته رسېږي.
په سپین بولدکه د ویشت بندیدو له کبله د سوداګرو ترڅنګ عامو خلکو ته هم زیات مالی تاوان اوښته.
ټول مخلوق بې کار دي، ټول کاروبار بندې د ګمرک مزدوران دي، تقریبا مزدور کسته بې کار نه شي.
د لشکرګاه ښار د محاصرې دوام د جنسونو بې خېښولي
شهر خو بند دی، شهر شاوخوا مسیره دی، د نور ولایتو څخه توکي نه ورته راځي، خوراکي توکي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ازبکستان د ولسمشر د ناروغي دو او عراق ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر حال درکو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي، ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د ملي یووالي حکومت مشران په درېمه ناسته کې پر مهمو مسلو موافقې ته رسیدلی دي. د اجرایی رئیس د ویان مرسیال جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته ویل تمه ده چې روانه اونۍ به د اساسي قانون د تعدیل د کمیسیون د جوړېدو او د انتخاباتي نظام د اصلاح په شمول په نورو مهمو مسئلو چې په تفاهم لیک کې یادونه شوې ده عملي ګامونه پورته شي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې اجرایی رئیس او ولسمشر د رامنځته شویو ستونزو د حل په درېیمه غونډه کې د ملي یووالي حکومت د کار د څرنګوالي په اړه ځینو پریکړو ته رسیدلی دي. د اجرایی رئیس د ویان مرسیال جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غنی تیر مازدیګر په څلورو مواردو موافقې ته رسیدلي چې روانه اونۍ به یې په اړه عملي اقدامات پیل شي.
برېښنایي پېژندپاڼو پر توضیح، د اساسي قانون د تعدیل د ځانګړي کمیسیون پر ایجاد، د حکومت سیاسي هوکړه لیک، د نظارت کمیسیون د غړو پر پیژندنه، او همداراز ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه له یو بل سره خبرې وکړلې. پرون چې بحث وسو پر څلورو مواردو باندې توافق شوی دی. پلان دی چې عملي ګامونه د روانې اونۍ په اوږدو کې پورته شي.
د سیاسي چارو څېړونکي فیض محمد ځلان نه یوازې دا چې دا اختلافات نه هوریدونکي بولي، وایي چې د حکومت دواړو مشرانو سیاسي لوبه روانه کړې ده.
کوم شرایط چې ډاکټر سیب عبدالله ورته وځ کړی و هغه ډېر ژور دي. د کلونو کار وخت په دوه کلونو کې دوی په دې ونه توانېدل چې انتخاباتو د اصلاح کمیسیون رامنځته کړي، نه داسې اصلاحاتو کې بلکې اصلاحاتو کمیسیون یې ونه شوی. اوس څنګه دوی په دوه اونیو کې وکولای شوی همې د کمیسیون ستونزه حل کړه، همې د قانون ستونزه حل کړه، او هم به په عملي ډګر کې دوی کار وکړي. دا د بروکسل د کانفرانس او دارنګ د نړیوالو څخه کړو ژمنو په برخه کې دي. دواړو مشرانو سیاسي چال دی، یو سیاسي فریب دی.
نږدې شل ورځې مخکې چې د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ اختلافونه رسنۍ شول، نو ورسره سمې د هواري لپاره حکومتي هڅې هم پیل شوې. له دې وړاندې په دوه نورو ناستو کې دواړو مشرانو خپل نظرونه او وړاندیزونه یو له بل سره شریک کړي وو، خو د عملي اقداماتو د پیل په اړه هیڅ نه ویل شوی.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو او ریډیو افغانستان. ولسمشر محمد اشرف غنی نن دوشنبه په بامیان کې څو پروژې پرانیستي. ولسمشر غنی بامیان ته تللی چې د هوایي ډګر د پرانیستنې ترڅنګ د بامیان میدان وردګ د لوی لارې پروژه هم پرانیستي. دا سړک د ایتالیایی، ایرانی او چینایي شرکتونو له لوري جوړ شوی دی. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د دوهم مرستیال سرور دانش او د اجرایی رئیس مرستیال محمد محقق ملګری ول. ویل شوی چې بامیان ته د ولسمشر غنی له سفر سره په یو وخت د روشنایي غورځنګ یو شمیر پلویانو مظاهره وکړه او د ولسمشر غنی پر ضد شعارونه ورکړل. په بامیان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په د مظاهره په لړ کې اخوډه هم شوې ده، او ویل شوی دی چې درې تنه ژوبل شوي او یو شمیر نور مظاهره چان نیول شوي دي. دوی یو ځل بیا د بامیان له لارې د ترکمنستان د برښنا د لیږدېدو او په خپل مظاهره کې د چاودنې د عاملانو د موندنې غوښتنه وکړه. د خبرونه په دوام کې په افغانستان کې د ماشومانو پر ضد د ګوزن د واکسیناسیون په اړه راپور لرو، او دغه راست په دې موضوع په دې ننګرهار د عامې روغتیا له رئیس سره مرکه کوو. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی او 15 ورځې دوام کوي. د دې کمپاین په ترڅ کې به 9.5 میلیونه تر 15 کلونو کشر ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین څاڅکي او ویټامین ای ورکړی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ګوزن پیښې اکثره په اګست میاشت کې کیږي، ځکه دا کمپاین په همدې میاشت کې پیل کړی دی. دا کمپاین د شاوخوا 6.5 زره روزل شویو روغتیایي کارکوونکو له لورې اجرا کیږي. د عامې روغتیا د وزارت له ارقامو سره سم په تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 19 پیښې ثبت شوي دي. په ګوزن د ماشومانو د اخته کېدو اکثره پیښې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې لیدل شوي دي. په دغو ولایتونو کې د دولت هغه مخالف وسلوالې ډلې فعال دي چې د ماشومانو د ګوزن له واکسین سره مخالفت کوي. همدا شیبه په کونړ کې د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري د ټلیفون له لارې را سره ده. خو مبخښې مخکدرې چې له روح الله انوري سره خبرې وکړو، لومړی ننګرهار ته ځو. شاه محمود شینواری د ټلیفون له لارې را سره دی. شاه محمود شینواری صاحب، که اوریدونکو ته دا ووایست چې په ننګرهار کې چې هلته د دولت هغه ډلې یا داعش فعاله ده چې له پولیو له واکسین سره مخالفت کوي، د واکسین کمپاین په څه ډول روان دی؟
ډېره زیاته مننه. نن هم د نورو ولایتونو په څېر په ننګرهار کې هم د واکسین او د پولیو واکسین دغه کمپاین پیل شو، چې بیا مراسمو کې د ننګرهار ولایت مسؤل هم برخه درلودله او په ورسونو باندې غږ وکړ چې د دا کمپاین په مخکېولو کې ورسره همکاري وکړي، ځکه له دې وړاندې یو شمېر هغه سیمې چې هلته د داعش وسلوالې طالب وسلوال هلته فعال دي، وسلوال شتون دی، لکه د شینوارو 15 ولسوالۍ شیرزاد او خوجانی او حصارک دغه ساحو کې عدلي په وینا باندې چې په دې تېرو دورو کې هغه څه چې لازم او واکسین نه وشي او ګڼ شمېر ماشومان پاتې وو. خو په دغو دغه کمپاین چې نن پیل شو، چې د دې په اړه باندې په ختیځه سیمه کې به څه د پاسه 1 میلیون له 5 کلنې څخه کم عمره ماشومان به واکسین کړي. دوی دا ځلې ادار وکړه چې د قومي مشرانو او د سیمه ییزو خلکو پر مټ به دغه کمپاین په ټولو سیمو کې عملي کړي.
بله، لیکن دا مو نه ویل چې په یو شمېر سیمو کې چې هلته د داعش ډلې فعال دي او هغوی له واکسین سره مخالفت کوي، آیا هلته به هم واکسین دوی اجرا کړی شي؟
دوی هم دغه اندېښنه شریکه کړله چې هلته به د واکسیناتورانو لخوا نه به هلته ممکن واکسین ونه لېږدول شي، ځکه صحیح نعام نه دي، دوی ته ګواښ موجود دی. خو یوه یادونه چې وکړله چې په هغه سیمو کې مخکې چې کومې کورنۍ اوسېدلې هغوی راکړه شوي دي او کومو ساحو ته چې راکړه شوي دي، دوی به راکړه شوو کورنیو ته چې هغه په ښار کې دي که په کمپونو کې دي شریکه دي، نو چې سیمې شي هغه ساحو ته به دغه واکسین ورکړي، تر څو د ماشومان دغه کې. ولې په هغه ساحو کې چې وسلوال فعال دي، دا ولایتي ادارې هم دا ومنله چې هلته د واکسیناتوران نه شي کولی چې د واکسین کمپاین مخکې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و. اوس کونړ ته ځو. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم د ټلیفون له لارې را سره دی. کونړ یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د ماشومانو د ګوزن پیښې پکې زیاتې ثبت شوي دي. انوري صاحب، مهرباني وکړئ په کونړ کې د واکسیناسیون دا کمپاین په څه شکل سره روان دی؟ آیا خلک له واکسینرانو سره همکاري کوي؟
بله ساروان صاحب، دغلته په اوارو سیمو کې زیاتو ساحو کې خلک زیات همکار دي د واکسیناتورانو سره یا د واکسینو د رضاکارانو سره. خو په لری پرتو سیمو کې هغه سیمې چې زیات ناامن دي او وسلوال پکې حاکم دي، هغه کې بیا دومره زیاته همکاري نشته د خلکو. او دا
یعنی خلک دی واکسین په اهمیت نه پیژي. انوري صاحب، او که د دولت وسلوال مخالف ډلې نه پریږدي،
دغه دواړه لاملونه پکې دي ساروان صاحب. یو خلک د دغه اهمیت باندې تر اوسه دونه نه دي پوه شوي چې واکسین څونه ګټه لري. هلته د واکسینو خلاف په یو شمېر سیمو کې منفي تبلیغات روان دي، هغه اثر هم دی. او بل د امنیت نشتوالی هم دی په ځینې سیمو کې، داسې راپورونه شته چې وسلوال دي هلته نه پرېږدي خلک چې واکسین وکړي. مثلا د شلتن دره کې که مونږ وګورو، مخکې دلته 4 کالونه را په دې خوا واکسین نه کېدل، خو دا ځلې مسؤلین وایي چې تر ډېره حده پورې مونږ دغه ساحه کور کړې ده مونږ رسیدلی ورته او ما چې د شیطانی د رئیس احسان الله فضلی سره څو شېبې مخکې خبرې وکړې هغه وایي چې مونږ دا ځلې هوډ لرو خلکو راته ډاډ راکړی دی چې دا ځلې به مونږ زیات ماشومان د واکسین ورکو ورته هغوی ته به واکسین رسوو. په تیرو کمپاینونو کې یا په دغه څو میاشتې وړاندې چې کوم کمپاینونه شو هغې کې د احسان الله فضلی په وینا چې سلیری زرو شاوخوا پورې ماشومان پاتې کېدل خو دغه تیره اونۍ چې کوم کمپاین اجرا شو په دې کې تقریبا تعداد دغه پاتې ماشومانو 9000 تر اکوشو هغه وایي چې موږ سره خلکو ژمنې کړې دي چې دغه تعداد به نور هم راټیټو. خو سړی دې ته وګوري چې ماشومان خپل د ماشومان والدین باید دې ته پام وکړي چې دوی ماشومان دغه لا علاج ناروغي څخه وژغورل شي که وسلو وسلوالي نه.
ډیره مننه انوری صاحب. سلامت اوسئ. کور ودان سلامت اوسئ. د ازادي رادیو همکاري سهیلا حسرت نظیمی د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول سره هم مرکه کړې ده. د ښاغلي کامول څرګندونې به هم د ماشومانو د ګزن په ضد واکسیناسیون د پروګرام په اړه واورو.
د مونږ کمپاین چې ده د ټول افغانستان په سطحه پل شوې ده خو مونږ په ختیځ زون کې د څلورو ولایتو مستقیم مسؤلیت په غاړه لرو چې هغه نن خوشبختانه دا کمپاین پیل شو چې دا کمپاین په جریان کې به تر 1 میلیون زیات ماشومان سین کېږي هغه چې عمرونه تر 15 کالو ښکته دي. دغه کمپاین خپل خاص اهمیت ځکه لري چې یو دغه سیزن چې ده دا د پولیو د وایرس د انتقال لپاره ډېر مناسب سیزن ده. دویم ختیځ زون چې ده هغه یو بل لوی خطر سره مواجه ده چې هغه په دې اخرو کې د پاکستان زموږ د مهاجرینو په ډېر کثیر تعداد سره راتګ ده. زموږ د تیر کال د پولیو مثبت واقعات او سږ کال چې په کونړ کې موږ بدبختانه د شیګل ولسوالۍ د شلتن په قریه کې څلور مثبت واقع لرلې د دواړو کلونو وایرس د پاکستان را انتقال شو. نو دا ډېر زیات استعمال لري چې دغه مهاجرینو کې د ماشومان ځان سره وایرس را انتقال کړي. نو په دې ملحوظ دا کمپاین د خپل زیات احمد نه برخورداره ده.
د خلکو خبرګون څنګه دی؟ د خلکو همکاري څنګه تاسو ته خودل شوې ده او تاسو دغه خبرګونونه لري؟
مطلقا موږ اکثرا ټول هیوادوال سي دي بل خصوص په مشرقي او ځکه او د موږ ټول سي برنامه سره چې دا غیر سیاسي او غیر انتفاعي دي علاقه مند دي. د افغانستان د امنیت وزارت د پالیسي او ستراتیژانو په مطابق موږ د ټول وطنوالو د صحت او تغذیه په بخش کې مسولیت پاره لرو. تر نه یو د وقایع په بخش کې د پولیو واکسین نه تطبیقونه نور انټیجن سي دي عام تطبیقو چې په دې کې ډېر سیماتي واکسینونه مثلا لکه د تور زړی په مقابل کې واکسین نه سي نه بغل په مقابل کې واکسین ده چې هغه پروتین شکل سره موږ په ټول روغتیا مرکز کې تر سره کیږي. د پولیو د کمپاین په اړه باندې عام د خلکو دغه حیثیت مې حل وړه شوی ده او موضوع په اهمیت پوی دي چې پولیو هغه ناروغي ده چې نړۍ پر مخ د ټولو هیوادونو نه محو شوی ده او صرف افغانستان او پاکستان دوه هیوادونه دي چې هغه دغه وایرس پکې اوسم گردش لري او د موږ د پولیو دواړو خواو ته ماشومان هر کال دغه وایرس له کبله په مسابقه په فال سره مسابقه.
د ننګرهار د امه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامالو په یاد لري. نن په دې خبری خبرونه کې تاسو ته هم موقع درکو چې ټلیفون راوکی او د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړئ. موضوع دا ده چې د افغانستان ولسمشر او اجرایی ریاست په یو لړ مهمو مسلو موافقه کړې ده. دغه دا مسلې ستاسو په نظر څومره مهمې دي؟ د افغانستان د اجرایی ریاست یو بیان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې دواړو خواوو موافقه کړی دی چې د اساسي قانون د تعدیل کمیسون به جوړی شي، د انتخاباتي نظام په اصلاح موافقه کړی دی، دغه راز برېښنایي تذکیرې به ویشل کیږي او د سیاسي تفاهم لیک د تطبیق په برخه کې به د حکومت لخوا عملي اقدامات کیږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لکه څنګه چې مو وویل اوس تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې د افغانستان د ولسمشر او اجرایی رئیس ته موافقه په اړه نظر څرګند کړي. د اجرایی ریاست ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي چې د اساسي قانون د تعدیل د کمیسون د انتخاباتي نظام د اصلاح برښنایي تذکیرو او د سیاسي تفاهم لیک د تطبیق په برخه کې دواړو خواوو موافقه کړې ده. استاس په نظر دا مسلې څومره مهمې دي؟ د ټلیفون شمیرې د 0992235545 بل شمیره د 0928225555 همدارس د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکی لرو، مهرباني صاحب. مهرباني صاحب لطفا خبرې وکړئ. خیر، له دوبه تیر شو، بل اوریدونکي ته به ورشو. مهرباني کوئ تاسو، مهرباني صاحب خبرې وکړئ. مهرباني صاحب
سلام علیکم، څنګه جوړه بخیر خیرته
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ یو څه ژر، اسیم وخت ضایع شو. مهرباني نه، دا بله موضوع ده. لطفا لکم موضوع چې موږ ټاکلی د پیغه نظر څرګند کړئ. که په دې اړه نظر نه لرئ نو لطفا ټلیفون مه کوئ، د بل وخت مه نیسئ. بل اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو، مهرباني کوئ صاحب.
آقای سروان، عرض سلام احترام دارم به شما و شنوندای محترمتان.
سلامت اوسئ.
میتونم صحبت کنم؟
بله بله، مهرباني مهرباني، یو څه لنډی مهرباني.
بله، من میخواستم عرض بکنم به خاطر تثبیت بهتر هویت دولت وحدت ملی، چون نظام نظام مردمی است و مطبوعات پل بین مردم و دولت است، مطبوعات افغانستان پل بین دولت و مردم است، با او خاطر اینا باید به خاطر تقویه رویه ملی یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی داشته باشند، با سوالای مطبوعات جواب بدن. این فکر کنم بهتر وحدت نظرشان را نشان میده و اعتماد مردم برایشان با بیشتر میسازد.
دیر زیات من نصرش صاحب چلن نظر مسرگند کو بلوریدون که لرو جان معرفی کنه. مهربانی کوئ د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو، خو فکر کوم چې په ټلیفون کې څه ستونزه شته. خیر، متاسفانه چې ټلیفون کې څه مشکل شته، ستاسې اواز نه راځي. کولی شئ د افغان بیسیم د 1 شمیرې له لارې لنډ پیغام یا اس ام اس راواستوئ. ستاسې پیغامونه به د خپرونې په دوهمه نیمایي کې له نورو اوریدونکو سره شریکو. اوس یوه بله موضوع. د افغانستان د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسون وایي د انس حقانی په څیر یو شمیر نور مجرمان هم باید په اعدام محکوم شي. د دغه کمیسون رئیس نن ازادي راډیو ته ویل، هر هغه څوک چې په افغانستان کې بېګنا انسانان وژلي وي باید له قانون سره سم سزا وویني. د راپورونو له مخې ویل کیږي چې د کابل ابتدایي محکمې انس حقانی په اعدام محکوم کړی دی. د دې موضوع جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
که څه هم د انس حقانی په اعدام د محکومېدو په اړه عدلي او قضایي بنسټونه له څه ویلو څخه ډډه کوي، خو باوري سرچینې یې نه ردوي. د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسون وایي چې انس حقانی په زیاتو خونړیو حملو کې لاس درلود، او که په اعدام محکوم شوی وي نو هرکلی یې کوي. د دغه کمیسون رئیس سید محمد حسن شریفی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، هر هغه څوک چې د بیگونه افغانانو په وژنه کې لاس لري باید اشد مجازات سي.
څنګه چې مونږ په جریان کې یو، هغه کسان چې د بیگونه افغانانو په وینو یې لاسونه سره وي او د لسکونو قتلونو او جرمونو مرتکبین وي باید په اشد مجازات چې اعدام دی محکوم شي.
انس حقانی د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی کشر زوی دی چې په 2014 میلادي کال د اکتوبر په 14مه په خوست کې د ملي امنیت ریاست د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې ونیول سو. په داسې حال کې چې قضایي او عدلي بنسټونه په اعدام د انس حقانی د محکومېدو په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان ستره محکمه ټینګار کوي چې د قوانینو له مخې د محکمې او د تورن کس له اجازې پرته په دې اړه رسنیو ته څه نسي ویلی. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان د کابل د ابتدایي محکمې له دې پریکړې څخه د هرکلی په ترڅ کې ټینګار کوي چې د حقانی شبکه او غړي په افغانستان کې په مرګونو حملو کې لاس لري. له دې ډلې کبیر رنجبر ازادۍ راډیو ته وویل چې عدلي او قضایي بنسټونه باید په دې برخه کې له پوره صلاحیت څخه کار واخلي او د چا خوابدي ته ونه ګوري.
حقانی د ایسای یو وسیله ده، او هر رقم دستور چې ایسای ورکوي هغه سرته رسوي. محکمه په دې حکم د اعدام صادر او یا صادر نکی لامدی لپاره دی چې موږ باید خپل قوانین تطبیق کو، او په دغه سی افراد او اشخاص باندې چې خپل وسیله دی پردی ودی بدوبه نه پدی فکر کې باید موږ نو سوچې دی باید به خوابه دي چې موږ نه
دا یادونه ده. د روان کال د اپریل په 19مه نیټه د کابل په پلی محمد خان سیمه کې د لوړ پوړیو چارواکو د ساتونکو پر ادارې تر خنړی انتحاری او وسلواله حمله وروسته چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، افغان ولسمشر د ملي شورا په غونډه کې ژمنه وکړه چې په اعدام د محکوم شویو مجرمینو دوسیه به لاسلیک کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپوتین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر وبجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له وبجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د رواني خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه او مرکې لرو. اوس 4:30 د ملالۍ بشیر د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وای د ملي وحدت حکومت رهبران په دریمه ناسته کې په یو شمېر مهمو مسایلو هوکړې ته رسیدلي دي. د اجرائیه ریاست مرستیال وان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل تمه ده چې راتلونکي اونۍ په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستو، د برېښنایي تذکرو د ویش، د اساسي قانون د تعدیل کمیسیون جوړښت او د سیاسي هوکړې لیک د پلي کېدو په برخه کې عملي اقدامات پیل سي. د افغانستان د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي د انس حقانی په څیر یو شمیر نور مجرمین هم باید په اعدام محکوم سي. په سویل ختیځ زون کې د 303 سپینغر زون قومندان اسدالله شیرزاد وایي چې د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې وسلوالې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د اوروزګان چارواکي وایي وسلوالو د دغه ولایت د چورې ولسوالۍ په لاره 15 مسافر له موټرو کښته کړي او له ځان سره یې بیولي دي. امریکایي چارواکي وایي د سوریه په شمال کې د ترکی پاوز او امریکا پلوه سوری کوردانو ترمنځ جګړه د منلو وړ نه ده. د یمن امنیتي چارواکي وایي په عدن شار کې یو ځانوژونکي بریدګر نن د یو موټر په وسیله چاودنه کړې ده او 25 حکومت پلوه ځواکونه یې وژلي دي. د ازبکستان د ولسمشر لور پر ټولنیزو رسنیو په یو پیغام کې ویلي چې پلار یې د مغزي خونریزۍ له کبله د روغتون په عاجل اتاق کې بستر سوی دی. د بلجیم پولیسو د سهارنۍ چاودنې په اړه د پلټنو لپاره 15 کسان نیولي دي. په بشکک کې یوې محکمې نن اعلان وکړ چې له تروریزم سره په اړوندې قضیه کې د اپوزیسیون یو غړي ته د 2 کلونو سزا اورولې ده. او د ارمنستان پولیس وایي د امریکا د حکومت پر غوښتنه یې یو روسي تبعانیولی پر دغه کس د پیسو منځلو او له امریکا څخه یو نامعلومه بهرني هیواد ته د نظامي ټکنالوژۍ د انتقال تور دی.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. ویل کیږي چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو په دوام بر روانه ونې هم درې سیالي ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسول سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته ویل چې د چهارشنبه په ورځ به د میوند اتلانو لوبډله د اباسین سپیل لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ د تیري پنځشنبه په ورځ د سیمور غلبورز او سپینغر بازانو په سیالۍ سره پیل شو چې دغه لوبه دوه د دوه پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. د دغو سیالیو دویمه لوبه پرون د طوفان یاري رود او شاهین اسماعیل ترمنځ وشوه چې 2-0 پر وړاندې د طوفان یاري رود په ګټه پای ته ورسیده، او درېمه سیالي د موچای امو او کبانی هندوکش لوبډله ترمنځ وشوه چې 1-0 پر وړاندې د موچای امو په ګټه پای ته ورسیده. افغان لوپاړو د موتای په نړیوالو سیالیو کې چې په ټایلند کې روان دي درې سیالي ګټلې دي او یوه یې بایللې ده. د افغانستان د موتای د فدراسیون د رسنیو مسول علي ظفر عاطفي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغو سیالیو کې د افغانستاني ویش په کسیز لوبډلې ګډون کړی چې پوره چمتووالی ورته لري. ښاغلي ظفر هیله وښوده چې افغان لوبډله به په دغو سیالیو کې ښه وځلیږي او بریا به خپله کړي. د ښاغلي ظفر په وینا چې دغه لوبې د اګست د میاشتې په 16 پیل او تر 2 ورځو پورې به دوام وکړي. او په پام کې دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش له ملي لوبډلې سره درې یو ورځنۍ سیالي وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د سپتمبر په وروستیو کې د بنگلاديش هیواد په قربتوب ترسره شي. ښاغلی فضلی زیاته کړه چې لوبغاړي دغه سیالیو ته پوره چمتووالی لري. دغه سیالیو هدف نړیوالو لوبو ته چمتووالی ښودل شوی دی. ویل کیږي چې دغه لوبې به د بنگلاديش هیواد د میرپور ښار په شیر بنگال سټیډیوم کې ترسره شي. د سپورتي خبرونو پای
زمو شخله ازادي راډیو اوري. د رواني خبري خبرونه په دوام کې به هم راپورونه او مرکې لرو. د لشکرګاه شهر د محاصره دوام د جنسونو به خېښولې دي.
شار خو بند دی شار شار شاوخوا مسیره دی د نور ولایتو څخه توکي نه ورته راځي خوراکي توکي
په سپین بولده کې د ویش د بندیدو له کبله د سوداګرو تر څنګ عامو خلکو ته هم زیان اوښتی
ټوله مخلوق بېکار دی ټوله کاروبار بند دی د ګمرک مزدوران دي تقریبا زر کس بېکار ناست
ملګري ملتونه وایي 1,000,000 افغان ماشومان له سوی تغذیې سره مخامخ دي د ازبکستان ولسمشر ناروغ شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر عراق ته رسیدلی دی ملګری ملتونه وایي 2,000,000 افغانان له سوی تغذیې یا خوارځواکۍ سره مخامخ دي د ملګرو ملتو له یوه تازه راپور سره سم د دغو کسانو په منځ کې 1,000,000 تر 50 کلونو کشر ماشومان دي او له دې کبله د راز راز ناروغیو له خطر سره مخامخ دي په دې راپور کې چې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر خپور کړی دی سوی تغذیه د افغان ماشومانو غلی قاتل بلل شوی او راغلی دی په هر روز زیږیدل یو ماشومانو کې 55 تر 15 کلنۍ وړاندې مري او د دغو 55 ماشومانو په سلو کې 2 تر 1 کلنۍ مخکې مړ کیږي ملګری ملتونه وایي چې سوی تغذیه په ځانګړي ډول د بې ځایه شویو کورنیو د غړیو په منځ کې زیاته ده او د جګړې د دوام له کبله دا ستونزه مخ پر ډېرېدو ده د ملګرو ملتو د بشري همغږۍ دفتر وایي د اکثرو افغان ماشومانو د مړینې مخه په اسانه نیول کېدی شي ځکه چې دوی د اسهال او سکاروي یا سینه بغل پشان په تداوي کېدونکو ناروغیو مري راپور زیاتوي پر سوی تغذیې سربیره د سږکال په لومړیو شپږو میاشتو کې 388 ماشومان د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو سختدریزو ترمنځ په نښتو کې وژل شوي دي خو سوی تغذیه د افغانانو د مړینو تر ټولو لوی عامل دی ځکه چې 2,000,000 افغانانو ته پوره خواړه نه رسیږي راپور وایي روغتیایي امکانات په سلو کې 60 افغانانو ته رسېدی شي خو هغه هم د ماشومانو د سوی تغذیه ستونزه نشي حل کولی
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د دریونه یو د محاصره شوی شهر اوسیدونکو د قیمتونو د لوړیدو له کبله تشویش لري په لشکرګا کې د خوراکي موادو قیمتونه دوه چنده شوی دي د ولایتي شورا وکیلان وایي لشکرګا په تیرو لسو کلونو کې په تر ټولو بد وضعیت کې ده په دې اړه له سیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایي راپور
د شار په بیروبار کې تغیر نه دی راغلی د وسایلو او خلکو شمیر به ځکه تر پخوا ډیر سوی وي چې د نادلي ناوی او ګرم شیرو ولسوالیو د نامنیو سره په زرګونه کورنۍ لشکرګا ته راغلي دي که څه هم ډیر کسان د خوراکي توکو د ګرانۍ څخه شکایت کوي خو د هټیوالو بازار بد نه دی سودا یې کیږي که څوم پلاسی گاډو یو کراچی کې د توکو خرڅلاو ډیر سوري خو په جینو جادو کې یو شمیر پاخه او پخوانی دکانونه تړلې دي درېونی پرکېږي چې د ولسوالیو په شمول د لشکرګا کندهار ترمنځ لوی لار د نارسراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوی ده ځکه خو د ډیرو توکو په بیه کې د پام وړ لوړوالی راغلی دی د شار اوسیدونکو او د نامنیو څخه لشکرګا ته راغلي کسان دکان په دکان ګرځي څو ځایه توکي بیه کوي خو لکه چې ګران دي لاس یې نه په لګېږي د لشکرګا ښار یو اوسیدونکی او د خوراکي توکو دکاندار ناصر وایي له کله چې ښار کلا بند سوی دی سودا کمه سوې ده ناصر ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې لار بنده وي د کندهار څخه نور توکي نه شي رانقلولی
ولا هو شان خو ګران سوی دی نو ښار خو بند دی ښار شاوخوا مسیره دی د نورو ولایتو څخه توکي نه ورته راځي خوراکي توکي خامخا شان ګرانېږي د مثال په ډول کچالو پخوا من په 60 په 50 او په 55 غني اوس من په 100 غني په 110 غني ورکو ځکه موږ ته نور توکي نه راځي چې موږ خرڅ کړو د نورو ولایتو څخه نه راځي هغه شان خرڅو مجبور شته غونې پورته کونو سودا ویم نسته خلک راځي صرف ماسک به وي من په 100 دی پلانکې شي په 100 دی سوداوی نسته
سره لدی چې وسلوالو د شار په 15 کیلومتری کې څنګهونه نیولې دي او لشکرګا شارې د ټولو خواو ماسره کړې دي خو بیا هم د نامنوي څخه په تیښته کورنۍ دی شار کې سرونه پناه کوي کته هم دغه کورنۍ تر یو بریده د شار د خلکو پر روحیاتو شاغې زکړې ده ځکه لشکرګاه د خلکو او وسایلو ډک معلومېږي. خو د مرستو او امن په اړه د بې ځایه سوو کورنیو هغه خوبونه لکه چې رنګ نه راوړي چې دوی دې ښار ته لیدل. د نادالیا او ناوې څخه دوه راغلي کسان وایي کار نسته، پیسې هم نه لري او د خوراکي توکو بوی هم د ورځې نه بلې ته لوړېږي.
زما نوم ګل آغا. دې سره خلک ډېر په مشکل کې دي او لارې بندې دي، څو تر څو به دا وضعیت خراب وي. دکانداران ته چې وایي چې مانا دا ولې داسې ګراني ده، ول ډول لارې بندې دي، موږ هم بیا کار یو په یوه ګوله ډوډۍ پسې اریان یو، څه وکړو؟ مانا وضعیت به دا خراب دی، حکومت یې ده ته پاملرنه وکړي.
موږ د نادالي سره راغلي یو، مرستې ته اړتیا لرو، بل شي ته اړتیا لرو، خو موږ اریان څنګه ژوند په دې ښار کې وکړو؟ پیسې هم نه لرو، پیسې هم ځکه وشان مو هلته پاتې سول، نور جایدادونو هغه کوم کښتونو چې په کرل بزګرۍ مو کولې هغه هم پاتې سولې. نو وساریان چې څه وکړو؟ په دې ښار کې هم کومه خواري نسته چې ویکو. یو من کچالو هغه دې درې چنده سوي دي. موږ دکاندارانو ته وایي دا شان ولې د ګرونې ګران دي، هغه راته وایي چې لارې بندې دي، موږ شی نسو راوړلی دی، کومې خواره او دغه شی چې ستا په دغه بازار کې دغه دلته ویلې کوو، نور کوم نو جنس موږ نسو راوړلی، لارې ګرد سره دغه دي. د ښاروالۍ مامورینو سره لدی چې دوکاندارانو ته نرخنامې ویشلی دي، خو د لشکرګاه د ښاروالۍ یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل تر هغو چې حکومت د کندهار او هرات څخه د توکو د انتقال زمینه برابره نه کړي، دوی په صحیح ډول پر دوکاندارانو نرخنامه نه سي تطبیقولی. د ولایتي شورا وکیل حیات الله مایار وایي لشکرګاه د هغو کورنیو لپاره چې د امن او مرستو په فکر یې ځانونه ورورسول په زندان بدل سوی دی. دوول که حکومت دروان ناورین بشری اړخته اوس جدي پاملرنه ونه کړي، بیا یې خبره ترتوان لوړیږي.
زه وایم دا ښار اوس هغو خلکو ته دغسې سوی دی چې مطلق د یو زندان دغه ورکوي ورته، یعنی په ښار کې دی د ښار څخه یوې خواته نه سي وتلی، نه ولسوالیو ته تللی سي، نه بلې خواته تللی سي، او د کورو د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي خلک، یعنی د مختلفو ستونزو سره زموږ خلک مخ دي او هیڅ نوه توجه د دولت لخوا څخه دوی ته نه ده سوی.
ویل کېږي ښار ته د دې وروستیو ناامنیو له امله نږدې 4000 کورنۍ راغلي دي چې تر اوسه د زورو په شاوخوا کې کورنیو مرستې ترلاسه کړي دي او پاته نور یې چې په خپلو پیسو د ښار د ګرانو سوو توکو د رانیولو توان نه لري کومکونو ته سترګې په لاره دي. د رنجرونو او لویو ټانګونو څخه ډک دې ښار کې بند پاته ډېر عادي کسان هم د خپل راتلونکو ورځو په اړه تشویش کوي. هغه کورنۍ چې د خپلو کلیو او کورونو څخه د ناامنیو په خاطر راغلي دي هم بیرته کورونو ته د ستنېدو لارې نه لري. د بوس په نوم هوایي میدان ته د ناامنیو د نږدې کېدو سره په اونۍ کې دوه ورځې د کامیر هوایي شرکت راتلونکي پروازونه هم تر امرسانی پورې ځنډېدلي دي. کتونکي وایي که د ولسوالیو تر څنګ د ښار په څنډو کې ناامنۍ داسې دوام وکړي او لشکرګاه ته د نږدې کرل سوو زراعتي محصولاتو موسوم هم پای ته ورسېږي، نو هغه وخت به حکومت ته په لشکرګاه کې د رامنځته سوي بشري ناورین او لوږې مهارول اسانه او د څو ورځو کار نه وي. محمد الیاس صاحب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د لشکرګاه اوسیدونکي د دې لپاره چې طالبانو شاوخوا لارې بندې کړې له اقتصادي فشار سره مخامخ شوي. خو د کندهار اوسیدونکي بیا د سپین بولدک چمن د لارې د بندېدو له کبله له کړاوونو سره مخامخ دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې د بولدک چمن د لویې لارې د خلاصولو لپاره لا هم پاکستاني لوری پر خپلو شرطونو ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د لارې د بندېدو له کبله په زرګونو کسان بېروزګاره شوي دي او دې ته انتظار دی چې کله به لاره پرانیستل کیږي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې د تړل کېدو څخه 12 ورځې تیریږي. د دغه ستونزې تر ټولو ډېر زیان د انګورو هغه سوداګرو او باغ لرونکو ته رسېږي چې ټوله کال یې په هند او پاکستان کې د خپلو محصولاتو د خرڅلاو خوبونه لیدل. په سپین بولدک کې د دروازې دا نامعلوم برخلیک څه هم اوس د سوداګرو انتظار پای ته رسولی، خو سلګونه نور کسان چې د دروازې په دواړو غاړو کې ورځنی کاروبار لري لا هم هره ورځ د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دواړو غاړو غوښتنه وکړه چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي.
دروازه نن یو ولسم
زما د سیبان د پدغه بولدک پولیسوالي کې د خپل له شنجاو شهیدان لري بیا د دروازې او د کاروبار په ما صدا خپل شهنه لا په ګمره کې خواران کارونه کې لا په دمنډي کې کارونه کې دغه پر بندسې ویج خواران د ماشام هغه ولا کلری دغه رقم خلک څه 1500 300 وسل او 200 غواني د بل څه پوری دی ماشام ته پورته شي مې ولدا د 300 پوری باندې دا رقم موږ دغه خوایل چې د دروازه اله سرور دغه رقم خواران سم مریضان د لپراتی په شپو شپو پراتی مرسته نه لکه چې دوی واړو نه دا خاطر لکه هر د زاو دوه مرکو خره کدان نس دغه خوان دغه په پښتانه د افغانستان خلک دوی پراتی دغه خواګم د پراتی خام خد وسان زلری یو بل ته یو څوک ورځي دا څو در څو پوره دار کم باندې
پاینی وخت کې چارواکي وایي چې پاکستان غواړي چې دروازه بنده وساتي تر څو خلک او سوداګر پر خپل حکومت فشار راوړي او بیا خپل ځینی شرطونه په ومني په سپین بولدک د څلرمې سرحدي لیوا کمیسار محمد علي داوري ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره یې څلور پرله پسې ناستې کړې او دغه راز هر ورځ ټلیفوني تماسونه هم لري د نوموړي په وینا په هر وار تماس سره پاکستاني لوري په خپلو شرطونو ټینګار کړی د داوري په وینا له دې شرطونو څخه یو دا دی چې د دواړو هیوادونو پر دروازه به د رسمي سرحد په شان هر سهار پوځي مراسم ترسره کیږي بل شرط دا دی چې افغانستان باید په خپل خاوره کې د پاکستان پر ضد د هر ډول کړنو مخنیوی کوي د داوري په وینا پاکستاني چارواکو دریم شرط له افغانستانه د پاکستاني کارګرونو ایستل یاد کړي
د دوی داسې سیاست چې یو لحظه درته وایي اوس دا کار کوم ولې بیا په هفتو باندې دا وړاندوینه نه سم کولای کچیر دوی سم ما سره پر اصول برابر رفتار وکړي پرون باید لار خلاصه سره وای ځکه چې د ورن ورځې د جلسې په اعتبار باندې موږ خبرې وکړې دوی دا وویل چې سبا به زموږ اخري ورځ کچیر زموږ ته چې جلسه ختمېږي هغه لحظه به دروازه خلاصېږي متاسفانه جلسه ختمه شوه ولې دروازه خلاصه نه شوه
د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه ورسته تر هغه وتړل سپه کله چې پاکستاني مظاهره چانو لومړی د افغان سرحدي ځواکونو په مخ کې د افغانستان بیرغ ته ور واچوي او تر هغه وروسته د اسد پاته ویشتمه نیټه یو شمېر افغانانو په ورته توګه د پاکستان بیرغ ته ور واچوي
د صادق رښتینی راپور د پاکستان لخوا د سپین بولدک چمن لارې بندیدو افغان سوداګرو او باغلرونکو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسولی او تر اوسه هم د دې لارې د خلاصېدو څرک نه لګیږي افغان چارواکي پاکستان له شویو موافقو څخه په سرغړونه تورنوي خو د افغانستان حکومت ولې تر اوسه په دې اړه جدي اقدام نه دی کړی دا مسله نوریاس نوری د اقتصادي چارو له کارپو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د نړیوالو اړیکو له عمومي رئیس آزرق شافیزی سره په مرکه کې چیرې لیاو لومړی ترې پوښتنه کړې چې کوم دوه اړخیزه او نړیوال تړونونه پاکستان مکلف بولي چې دا او نورې پولي د افغان سوداګرو او ترانزیت پر مخ پرانیستي وساتي شاغلی حافظي په ځواب کې وویل
موږ دوه بین ملي او یو دوه جانبه قوانین لرو چې د هغه پر اساس پاکستان او افغانستان سره ژمن دي او مکلف دي چې خپل خاوري د بل په واک په قانوني ترانزیت او سوداګري کې همیشه پرانیستي وساتي یو ډیر معتبر عضویت د افغانستان دی چې په د بین ملي سوداګري سازمان کې چې پاکستان هم د هغه دی او پات بالکل وزیر هغه دی چې دا اعظم مکلف شي خپل پوله خپل سرحد خپل خاورا د بل غلی په واکی ورکی تر څو چې د تجارت واده وکي او دوه هم دا د اپتا قرارداد د شینزمونګ او د پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارې د حق په حیث موږ یو مهات په وچه یو هیواد یو د جنیوي کنوانسیون د مخه موږ حق لرو چې لاره ولرو خپل د ګاونډي څخه سمندر ته هم د تی آی آر کنوانسیون ده موږ هم د غړي توب لرو د پخواس خو پاکستان نوې غړي توب ترلاسه کړی دي دوی مکلف دي چې ترانزیتي لاره زموږ د ګادي د کارنیتور پر بنسټ خلاص کړي دي
حافظ صاحب اوس کم دوه اونۍ کېږي چې د سپین بولدک چمن لاره تړل شوې ده پاکستاني چارواکي د افغان سوداګرو په میوه بار لارې نه پرېږدي عام او خلکو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکوي مکلف څوک دي د افغانستان حکومت اوس څه کولای شي
زموږ ډیپلوماسي د دا باید ملل متحد ته ورشي باید مرجع ته دا کنوانسیونونه د هغوی له خوا ایشو شوي دي هغوی ته دې ورشي اوس ورلد ټریډ ارګنایزیشن خو یو کوچنی مؤسسه نه ده د هغه تر شا نړیوال بانک شتون لري د هغه تر شا IMF شتون لري د هغه تر شا شورای امنیت د ملل متحد قرار لري او هغه اقتصادي برخې د ملل متحد قرار لري دا یو منل شوی اصول د تجارت د دنیا دی چې هغه نقص لکه دا دی چې تاسو د یو چا برانډ غلا کوئ. دغسې یو مسله دی، دا غیر قانوني دی، دا بالکل دا کار د دوی چې دي زور زیاتي خبره ده. زمونږ حکومت غبرګون باید ډېر کلک وای د اول سر څخه. دوی باید ملل متحد ته مراجعه وکړي، باید دوی انټرنیشنل کورټ ته باید مراجعه وکړي، اقتصادي هغه محکمې کوم چې شتون لري، بیا آی سی سی ته باید ورشي.
حافظه صاحب، په لومړي سر کې هغه مرجع چې باید دغه موضوع په جدي توګه تعقیب کړي په افغانستان کې ستاسو په نظر کومه مرجع ده؟ آیا د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ده، د اقتصاد وزارت ده، د بهرنیو چارو وزارت ده؟ څوک ده چې باید دغه موضوع جدي تعقیب کړي او هغه افغانان چې له دغه ناحیې څخه ډیر کړیدلی دي یا ځورېدلی دي هغوی ته هم یو ځواب وویل شي چې دوی هم یو حکومت لري، یو مسؤول اداره د دوی باس خاص کوي؟
دا خو د دولت په کچه، د لوړ پوړي مقامات په کچه، ښاغلی ولسمشر د افغانستان، ښاغلی اجرایي رئیس، ټول وزارتونه اداره کوي، د هغوی لخوا باید دا کار ترسره شي. مثلا په دې کې وزارت د ترانسپورت ښکیل دي، په دې کې اتاق تجارت صنایع د افغانستان ښکیل دي، په دې کې د بهرنیو چارو وزارت ښکیل دي، په دې کې د مالیې وزارت مسؤولین ښکیل دي، او په راس کې ښاغلی ولسمشر د افغانستان، ښاغلی اجرایي رئیس د افغانستان، دوی اصلي مسؤولین دي. لاره یې دغه ده چې اوس ټی آی آر کنوانسیون د ژنیو دی، په ژنیو کې هلته د آیریو سازمان دفاتر موجود دي چې دا پیشبینی شوي دي چې که څوک تیری کوي باید موږ ته مراجعه وکړي. دوی باید مخکې له مخکې دا مسایل هغوی سره شریک کړي وای. بیا د ورلد ټریډ ارګنایزیشن 1/3 غړي منځ دي، یعنې 1/3 نور هم شته دي، ټول د پاکستان. دلته خو بیا حقانیت تجارتي موجود دي، ارګنایزیشن موجود دي، ته باید هغه کړی ته لاس واچوو. متاسفانه زمونږ دولت یې تنبل دي په دا مسایل باندې، سره نه خلاص.
حافظ صاحب، له 2014 کال رئیس چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو ډېره برخه وتلې، اقتصاد یو څه ورو شوی. د افغانستان حکومت هم وایي چې موږ هلې ځلې کوو چې بهرني پانګوال په دې هیواد کې پانګونې ته راجلب کړو. یو څه موده مخکې ایسا د پانګونې د ملاتړ ادارې هم یو کمپاین پیل کړی و په مختلفو هیوادونو کې، وایي موږ غواړو چې پانګوال دې ته وهڅوو، بهرني پانګوال چې راسي. کله چې د افغانستان دننه ملي سوداګرو لپاره د پانګوالو لپاره ملاتړ څرک نه لیدل کېږي، کله چې دوی تاوان کوي کومه اداره نشته چې هغه په یو شکل باندې بیرته جبیره کړي، نو څنګه کولی شي دغه حکومت بهرني پانګوال را جلب کړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ستاسو پانګه په افغانستان کې بیمه ده؟
کوم کارونه چې کوي ټوکی دي. اوس هغه د پانګونې ملاتړ اداره هغه وخت چې لغوه شو بیا دا کار نه کوي. هغه د جمهور د فرمان له مخې دا لغوه د کال د اوله سر څخه، د تېر دسمبر څخه، بیا وروسته دوی ابتکارونه پرلپسې پیل کړل او دا هېواد ته لاړ شه، هغه هېواد ته لاړ شه. دا ټول مثال نه مشي. اوس خپله حکومت هم د بروکسل لپاره یو څه دېخوا هاخوا یې موندې وهي. بیا چې بروکسل تیر شو، دوی لپاره یو څه پیسې ژمنې وشوې، خیرات لاسته راغی، بیا دوی خپل په مغه راحت کده کې ځان اوسا ساتي، او دا چې خلک هره ورځ بیچارهګي او فخر سره لاس او ګریبان دي، دوی په دې سره نه لري.
د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو عمومي رئیس آزرخش حافظي و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به ایران ته د سفر په مهال د دغه هیواد له چارواکو سره پر مختلفو موضوعاتو سربیره د کډوالو پر ستونزه هم وشخیشي. د دغه وزارت ویاند آزادی رادیو تول ښاغلی ربانی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه تهران ته تللی دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له بهرنیو چارو له وزیر سره به د ښاغلي ربانی د خبرو تمرکز پر نورو مختلفو موضوعګانو سربیره د کډوالو د ستونزو اوارول وي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د خپل ایرانی سیال په بلنه د یک شنبه په ورځ د تهران په لورې وخوځید. د هغه موضوعګانو په اړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به له ایرانی چارواکو سره پرې خبرې وکړي وویل
د روابطو په اړه به پر مختلفو مسایلو او د افغانستان او ایران د اسلامي جمهوریتونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو په هکله لیدنې کتنې وشي، که دا همکاري په اقتصادي، تجارتي او داسې نورو برخو کې وي، او په همدې توګه افغان کډوال چې په ایران کې کومې ستونزې لري بحث به پرې وشي.
خاغلی مستغنی وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به ایران ته د خپل سفر پر مهال د ایران له ولسمشر د امنیت شورا له مشر او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وویني. خاغلی ربانی به په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړي چې راپورونه وایي په هغه هیواد کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي. دا هم ویل کیږي چې ایران د افغان کډوالو له مجبوریتونو څخه کار اخلي او ځینې ځوانان یې د سوریې جنګ ته استوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان او ایران ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې ښه او د مخدرو موادو پر ضد مبارزه پراخه شوې ده. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان ایران ته د صلاح الدین ربانی سفر د سیمه ایز وضعیت د خوالی او د کډوالو د ستونزو د هوارولو په برخه کې مهم ګڼي. د دې کارپوهانو له ډلې متی الله خروټی آزادي راډیو ته وویل
دا تنها د مهاجرینو په هکله دوی به خبرې کوي، دوی سره نور اړخونه د خبرې موجود دي. په ډول مثال هغه مهاجرین چې د ایران د خاورې نه ګویا د سوریې جنګ ته ځي، دا یو اساسي مسله ده چې خبرو باندې خبرو کې شامل دی په اجنډا کې. دو مسله چې باندې نهایت خبرې وسي د اقتصادي مشکلاتو په هکله ده چې چابهار بندر ده، یعنی په اقتصادي په بخش د مهاجرینو کې په بخش د جنګ د سولې پراته کې دغه 1500 برخو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سفر ډېر ښه نتایج به ولري او موږ خوشبین یاستو.
خاغلی خروټه وای په خاطر دې هم د افغان کډوالو د ستونزو د هواری په برخه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ خبرې شوې، خو ویل کیږي چې لا هم دغه ستونزې پر ځای پاتې دي. خو ولیدل شي چې دا ځل بل ایرانی چارواکو سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر کتنه او خبرې د افغان کډوالو د ستونزو د هواری په برخه کې څومره اغیزمنې تمام شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ سپه 12.5 نوي او FM 3.5 سپه دوام کوي. د ازبکستان ولسمشر د ورپیشي ناروغۍ له امله په روغتون کې بستري دی. د اسلام کریموف د ناروغۍ راپورونه مخکې هم ورکړی شوي وو، خو حکومت هغه هیڅکله هم رسمن نو تایید کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
په هغې خبر پاڼه کې چې د ازبکستان د کابینې لخوا د یکشنبې په ورځ خپره شوې، ویل شوي چې ولسمشر اسلام کریموف د ضروري صحي معایناتو لپاره په تاشکند کې په روغتون کې بستر دی. د خبر پاڼې له مخې کریموف به د معایناتو تر بشپړېدو او درملنې پورې په روغتون کې پاتې شي. د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي او نه هم په دې اړه چې ناروغي یې څه ده نور جزئیات ورکړل شوي دي. اتایوه کلن کریموف د مرکزی آسیا تر ټولو زوړ ولسمشر دی. هغه د یوه مستبد واکمن په توګه د پخواني شوروي پر دغه جمهوریت له څه باندې 15 کلونو واک چلولی دی. د کریموف د ناروغي خبره مخکې هم پټنه وه او ویل شوي وو چې هغه د زړه په ناروغي اخته دی او سا لنډي لري، خو حکومت مخکې د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه هیڅکله هم کومه اعلامیه نه ده خپره کړې. د ازادي راډیو ازبکي څانګې دوه ورځې مخکې داسې راپورونه ترلاسه کړي وو چې وایي کریموف له څو ورځو راهیسې ډېر ناروغ دی. د هغه د ناروغۍ په اړه د راپورونو تایید ستونزمن کار ځکه دی چې په دې هېواد کې پر معلوماتو سخت کنټرول وضع شوی. د ازبکستان ولسمشر د وروستي ځل لپاره د اګست په 18 د جنوبي کوریا د کورنیو چارو له وزیر سره د کتنې په مهال د ټلویزیون له لارې لیدل شوی دی. ټاکل شوی و چې نوموړی له پخواني شوروي د ازبکستان د خپلواکۍ د 15 کلیزې په مراسمو کې چې په پام کې ده د سپتمبر په لومړۍ نیټه په تاشکند کې ترسره شي ګډون وکړي. د کریموف یو څرګند ځایناستی نه لیدل کیږي او دې مسلې د دې په وچه کې ایسار هیواد د اوږدمهاله ثبات په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. ازبکستان هغه هیواد دی چې تر اوسه پکې داسې انتخابات نه دي ترسره شوي چې نړیوالو څارونکو دې هغه شفاف بللی وي. ازبکستان چې د مرکزی آسیا له نورو هیوادونو سره پر ګډې پولې سربیره له افغانستان سره هم پوله لري، د نفوسو له پلوه د مرکزی آسیا یو لوی هیواد دی چې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي پکې اوسي. کریموف وروسته تر دې چې په 1990 کال د پخواني شوروي اتحاد د دې جمهوریت لپاره د کمونیست ګوند عمومي منشي په توګه وټاکل شو قدرت ته ورسېد. هغه د شوروي اتحاد له پاشل کېدو سره د 1991 کال په اګست کې ازبکستان خپلواک هیواد اعلان کړ او وروسته هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر وټاکل شو. کریموف وروسته درې ځلې بیا د ولسمشر په توګه غوره شو او د انتخاباتو د رسمي نتیجو له مخې هغه رایې چې د هر ځلې ګټلې په 90% زیاتې دي. کریموف په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره دغه راز له ټول پوښتنې یا ریفرندم څخه هم کار اخیستی او د دې تر څنګ په هیواد کې د سیاسي مخالفینو د ځپلو او د اپوزیسیون د ټولو رسنیو د له منځه وړلو لپاره ځپونکي اقدامات کړي دي.
دا هم د دې خبری خبرونی د زینو مهم مطالب سره چې یو ځل بیا د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د ملي یووالي حکومت بشان په درېمه ناسته کې پر مهمو مسئلو موافقې ته ورسېدل. د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي د انس حقانی په څیر یو شمېر نور مجرمان هم باید په اعدام محکوم شي. ملګري ملتونه وایي 2 میلیونه او لکه افغان ماشومان له سوې تغذیې یا خوراکي سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګزار پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی او 15 ورځې دوام کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به ایران ته د سفر په مهال د دغه هیواد له چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو سربیره د کډوالو پر ستونزو هم وغږیږي. او د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې د بولدک چمن د لوی لارې د خلاصولو لپاره لا هم پاکستاني لوري پر خپلو شرطونو ټینګار کوي.